ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
ග්‍රානෝරුදුන් කෝ අස්සලාමු අලයිකුම් දා ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ. نم د شروع ورځ کال 2023 د پیل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې نمازیګر شپږ، افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د دیو رادیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ترکی د افغان سولې کانفرنس د وړوکي اختر وروسته پورې ځنډولې ده. د ترکی د بارنو چارو وزارت ویلي د افغان سولې په تړاو د استنبول کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل د میاشتې په 23 نیټه پیل کیږي به اوس تړونکي اختر نوروستو کیږي. او د صحافیانو د تحفظ غیر حکومتي نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډرز د کال 2023 لپاره د صحافتي ازادۍ په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي، پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال اندېښمن دی او د تیر کال په سیر سږ کال هم پاکستان د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر دی. او د امریکې مینیسوټا ریاست په اناپولس ښار کې عدالت د یو تور پوستي تن په وجنه کې یو سپین پولیس ډیریک شاوین مجرم بللی دی. وایټ هاوس د دغه عدالتي فیصلې ستاینه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. ترکی د افغان سولې کانفرنس د وړوکي اختر پورې د ځنډولو اعلان کړی. د ترکی د بارنۍ چارو وزارت ویلي د افغان سولې په تړاو د استنبول کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل د 23 نیټې نه به په استنبول کې شروع کیږي به اوس د وړوکي اختر نه وروسته کیږي. طالبانو ویلي د ترکی کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی، خو دوی تر هغه وخته د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای تر څو ټول بارنۍ پوځونه د افغانستان نه وتلي نه وي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان او پاکستان سیاسي څېړونکي د استنبول کانفرنس ځنډیدل د سولې لپاره ښه نه ګڼي او وایي ملګرو ملتونو لا په دې اړه د کوټلي ګامونو پورته کول پکار دي. څېړونکي دا هم وایي چې د سولې په خبرو کې د ګډون نه کولو سره طالبان غواړي چې په راتلونکي حکومت کې ډېره برخه واخلي او د سولې تړون د دوی په شرطونو وشي. او د صحافیانو د تحفظ غیر حکومتي نړیوالې ادارې رپورټرز وداوت بارډرز د کال 2023 لپاره د صحافتي ازادۍ په اړه په خپل تازه رپورټ کې ویلي، پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال اندېښمن دی او د تیر کال په څیر سږ کال هم پاکستان د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر ولاړ دی. د رپورټرز وداوت بارډرز پر رپورټ کې ویل شوی کال 2013 جولای کې د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس پاکستان کې د پوځي اسټابلیشمنت اثر زیات شوه او په ښکارا ډول د سنسرشپ په پیښو کې اضافه شوه ده، چې په کې د هواد د ځنې طاقتور ادارو لخوا په خبريالانو د فشار اچولو لپاره مختلف طریقې کارول شوې دي. د آر اس اف دغه رپورټ په داسې وخت کې راغله چې تیر ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د کور مخې ته پر رڼا ورځ نامعلومتن د هیواد وتلی صحافي او د هیواد د میډیا د انتظام ادارې فیمرا پخوانی مشر افسار عالم په ډزو جوبل کړی دی. د پاکستان حکومت د آر اس اف د دې راپور څرګندونو ته لا کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په پاکستان کې میډیا د غربي نړۍ د هیوادونو د مطبوعاتو نه هم زیاته آزاده ده. پاکستان کې د رپورټرز وداوت بارډرز نمائنده اقبال خټک وایي په پاکستان کې تر اوسه پورې 150 صحافیان وژل شوی، خو د دریو نه علاوه د بل کم خبريال قاتل ته پکې سزا نه ده ورکړل شوې. او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک نه د بندیز لری کولو هیڅ اراده نه لري. د ډام رسپانې د رپورټ تر مخه د نهې په ورځ پارلیمان ته د فرانس د سفیر د ویستلو د وړاندیز 100 ساعته وروسته وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د پارلیماني غړو سره د غونډې په وخت ویلي په تحریک لبیک تندرا وډلې چې کوم بندیزونه لګول شوي دي د هغې د ختمولو دپاره به دغه ډله عدالت ته ورځي. تندرا وډلې تحریک لبیک د تیرې اونۍ راهسې پاکستان کې د تشدد نه ډک احتجاجونه پیل کړي او غوښتنه یې کوله چې فرانس کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د شایشو خاکو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وستل شي او دغه هیواد سره د هر قسم اړیکې وسکل شي. او د امریکې مینیسوټا ریاست په اناپولس ښار کې عدالت د یو تور پوستي تن په وجنه کې یو سپین پولیس افسر ډیریک شاوین مجرم بللی دی. د لسو کسانو ډلې چې پکې 15 سپین او 15 تور یا د بل نسل خلک شامل وو، دوه ورځې پرله پسې د لسو ګنټو پورې د باسونو وروستو په دې نتیجه رسیدلی دي چې ډیریک شاوین نومې سپین پوستي پولیس افسر د تور پوستي تن جارج فلایټ په وجنه کې ککړ دی. د امریکې صدر جو بایدن او مرستیال صدر کمالا هیرس د عدالت د دغه فیصلې ستاینه کړې او ویلي دي دوی به په نظام کې اصلاحات عملي کوي. سپینه ماڼۍ وایي صدر بایدن د عدالتي فیصلې وروستو د تور پوستي وجل شوي تن جارج فلایټ د کورنۍ سره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. تیر کال د مئی په 15مه نیټه په اناپولس ښار کې سپین پوستي پولیس افسر ډیریک شاوین تور پوستي جارج فلایټ ته 9 منټه په مرۍ خپه ایښی وه چې لکه بلې هغه مړ شوی وو. د جارج فلایټ د مرګ نه پس په امریکا کې د تورو خلکو د حقونو مبارزینو درنې مظاهرې کړې وي او د بلیک لایفز میټر په نامه په سوشل میډیا هم په ټوله امریکا کې د بشري حقونو ډلې خبر کړې وي چې د پولیس لخوا د تورو خلکو سره روان تشدد ودرول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د ترکیې د بارونو چار وزارت اعلان کړی چې د افغان سولې په تړاو یې د استنبول کانفرنس چې ټاکل شوی و 0-0 یا د روان اپریل میاشتې په 16 نیټه استنبول کې پیل شي، تر ورکوټ اختر وروسته نیټې پورې ځنډول شوی. طالبانو بیا ویلي چې د ترکیې کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی، خو دوی تر هغه وخته د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنسونو کې ګډون نه کوي چې بهرنیان په افغانستان کې موجود دی او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. په دې باندې د دیو خبريال حکمل روان یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د ترکیې خبری ترک تلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې له ملګرو ملتونو قطر او امریکا سره له خبرو وروسته په دې مشوره شوی چې یاد کانفرنس به له ټاکلې مودې وروسته ترسره کیږي. تیر ورځ طالبانو هم ویلي و چې یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره له ځینو هیوادونو سره مشورې روانې دي او کندیښنې لري شي نو د ترکیې په ناسته کې به ګډون وکړي. که څه هم طالبانو دا څرګنده کړې نه ده چې کومې اندېښنې لري، خو تر دې وړاندې ویلي و چې که بهرني ځواکونه په ټاکلې نیټه ونه وځي نو دوی د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. کابل کې د نظر خوند نجیب الله آزاد وایي
د دې ناسته د ځنډېدو عمده درې لاملونه دي. لومړی دا چې د مسکو په ناسته کې نړیوالې ټولنې د طالبانو د دریځ مخالفت وکړ چې دا د استنبول په ناسته کې د طالبانو د کم ملاتړ سبب کېدی. په همدې اساس طالبانو د لا ډېر فرصت د ترلاسه کولو هڅې پیل کړې تر څو دوی د سیمې او غربي هیوادونو سره د ځان په ګټه لا ډېره لابي وکړي او د دوی ډېر ملاتړ ولري په ناسته کې.
آزاد زیاتوي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدلو تر څنګ افغان حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د ترکیې ناستې لپاره یو واحد طرحه رامنځته کړي، خو په ټوله کې دواړه لوري هڅې کوي چې ډېر قدرت ولري نه د سولې لپاره وکی هڅې، خو د سولې نشتون درد او زیان عامو وګړو ته رسیږي. امریکا ملګری ملتونه د افغان سولې په موضوع کې ګڼو نورو ښکېلو هیوادونو د استنبول کانفرنس ته د یوې مهمې ناستې په سترګه کتل چې افغان دولت ته وسلوال طالبان به یوې پایلې ته سره ورسیږي، خو لا هم معلومه نه ده چې له اختر وروسته به طالبان د ترکیې ناسته کې ګډون کوي او که نه، څو له افغان حکومت سره یوې پایلې ته ورسیږي. د سیاسي چارو شنونکی ارشاد راغان وایي طالبانو تر اوسه د سولې لپاره کوم داسې عملی څه نه دی کړی چې وو په هیګو د غډله سولې غواړي. راغند وویل
طالبان تر اوسه هیڅ کله هم د سولې لپاره داسې عملی سندي وړاندې کړی چې په هغه مطمئن شو چې دوی رښتیا هم سولې غواړي. د سولې د پروسې سره یو ډول لوبه کوي، د ابزاري وسیلې په اساس څخه استفاده کوي. کله خپل بندیان په افغان حکومت غواړي په دې ډول خوشي کې د سولې په نوم او کله په نورو وختونو باندې غور کوي.
اوس د دې کانفرنس ځنډیدل که څه هم د افغان سولې د بهیر د ختمېدو په معنا نه دی، خو دا بهیر لږ تر لږه د یو څه مودې لپاره ټکنی شوی. ولسمشرۍ مڼۍ او د مصالحې علي شورا که څه هم تر اوسه د ترکیې ناستې ځنډ په اړه کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو ویل کېږي د استنبول غونډه د طالبانو د دریځ له امله ځنډیدلې ده. حکمل صداد، دیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په داسې حال کې چې د ترکی لخوا د اپریل په 23 استنبول کې ترسره کیدونکي د افغان سولې کانفرنس بندول شوی. دغه کانفرنس به اوس د اختر وروسته روانېږي، خو نیټه اعلان نه ده ټاکل شوې. د کانفرنس بندولو اعلان ولې وشو او څه اغېزې به ولري، په دې باندې د ډیوه خبریال احسان محمد خان یو څېړنیز رپورټ تاسو باندې کوو.
څېړنکاران وایي د استنبول کانفرنس ځنډولو اعلان داسې دی چې د افغان سولې پاکله او بیا د طالبانو د رویې په اړوند یو شمېر پوښتنې راوچتوي. د عالمی اړیکو څېړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا، هر څو چې اوس دا امکان هم موجود دی چې دغه غونډه د روجې وروستو ترسره شي او طالبان پکې برخه هم واخلي، خو زیاتوي بیا پوښتنه دا ده چې په داسې صورت کې دغه غونډه کومې نتیجې راوړي.
وخت سره سره ورو طالبانو د خپل ځان باندې باور ډېر زیات شو. غلطه کوټی دی آی دا غنی شیر مون ته کمپرومایز شو درته نو کله چې کولام دل ما ته دا څه نخ کاری دا څه انډیکیشن نخ کاری په حال کې طالبان به څه خبرې باندې مرزا شي. امریکای ته پکال راځي چې اقوام متحده ته پکې زیات دخل وایي نو کې دې چې څه پاته خبره لاره کی او دې وخت کې هم ته دا څه لګي چې ټول
د استنبول د غونډې د پاره چې لومړی د اپریل 14 نیټه او بیا د اپریل د 23 څخه د روانېدو نیټه ټاکل شوې و، خو د طالبانو له لوري د کانفرنس د اعلان وروسته سرګنده شوې و دوی به د افغانستان د سولې په اکله په کومي نړیواله غونډه کې برخه وانخلي. په اسلام آباد کې مشتاق خبریال طاهر خان وایي پاکستان به لازمان د طالبانو قانې کولو د پاره خبري ترسره کړي وي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
اوس خو طالبانو پر ډېر حساس وخت دی، دغه خپل مجبوریتونه دي، دغه خپل تګلارې او پالیسۍ هم دي، هغه ته جنگیالي دي 50,000 نه والی سو کې 50,000 پوری دي، نو هغه ته جواب ورکول دي، خپل شورا یې د خپل نظامی کمانډانان دي، یو خپل لوی نظام دی. طالبان خپل یو ډېر مشکل حالت سره مخامخ دي څوکي، نو بهرحال هغه د کوم لارې چې غوړ کړی ده نو هغه په دې باندې پوي ذکر دي، خو بیا نور واقعو مشته کنه نتایج پایلې هم شته او پاکستان په دې باندې ضرور سوچ کوي چې تر کومه حد پورې دی لاشي کم ذکر دی غره فار سره کارخده.
د افغانستان د سولې پاکله تر سره شوی لومړی پړاو مذاکراتو په نتیجه کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لوزنامه تر سره شوی و او د دغه خبرو تر کامیابی رسیدلو په هر پړاو کې امریکا د پاکستان د رول ستاینه هم کړې و. امریکا غواړي پاکستان د دغه بین الافغاني مذاکراتو پړاو کې هم خپل مثبت رول دوامدار وساتي. پاکستان وایي د افغانستان د جګړې اواری په لړ کې خپل مثبت رول تر سره کولو ته تیار دی. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
ریډیو دی. د صحافیانو د تحفظ او د میډیا د ازادۍ لپاره کارکوونکي غیر دولتي نړیوال ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د کال 2020 لپاره د صحافتي ازادیانو د درجه بندۍ په اړه خپل تازه ریپورت جاری کړی چې وايي په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال به دستور اندېښمن دی او د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې د پاکستان نمبر د تیر کال په څیر سخت کال هم په 150 ختم وو. د ریپورټرز وداوت بارډرز په ریپورت کې ویل شوی چې کال 2013 جولای کې عمران خان د وزیر اعظم جوړدونه پس پاکستان کې د پودی اسټابلیشمنت اثر رسوخ پر جمعي انداز کې سیوا شوی او په ښکار ډول د سنسرشپ په پیښو کې اضافه شوی چې پکې د هوا د ځنی طاقتور ادارو لخوا په خبريالانو د فشار اچولو لپاره مختلف طریقې کارول شوې دي. د آر اس اف د ریپورت په داسې وخت کې راغلی چې تیر ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د کورمخې ته پر وړاندې ورځ نامعلوم تن د هوا د وتلې صحافي او د هوا د میډیا د تنظیم ادارې پمرا په خواني مشر افسار علم کډز ویو بل کړی دی. د پاکستان حکومت د آر اس اف د دې ریپورت سرګندونو ته لا کوم خبرګون نه دی خودلې خو پرسته یو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکو د ریس خپل کړی وو چې په پاکستان کې میډیا د غربي نړۍ د هوادونو د مطبوعاتو نه هم زیات آزاد ده. د اسلام آباد نه ارشد حسین ریپورت ووري.
د خبريالانو د ازادۍ او د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو د نړیوالې ادارې آر اس اف دا ریپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیر ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو د هیواد وتلې خبريال او د پاکستان د میډیا د انتظام ادارې پمرا په خوانی مشر افسار عالم په ډزو جوبل کړی دی. افسار عالم په ټویټر هم فعال دی او پرستو کې په پاکستان کې په تازه صورتحال د تحریک لبیک د احتجاجونو په سپریم کورټ کې د جسټس قاضي فایزي سا د مقدمه می او پزنی نورو داسې موضوعاتو ټویټونه کړی چې د فوز د کردار پکې هم ذکر شوې دي. په پاکستان کې د ریپورترز وداوت بارډر نمائنده اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیړنه کې وایي د آر اس اف په دغه ریپورت کې چې د پاکستان په اړه کم سیزونه مخې تراغلي هغه د دې چې په دغه هیواد کې صحافیان په آزادانه توګه خپل کار کولو ته نه پریښودل کیږي.
دغه عملی مظاهره په اسلام آباد کې شو چې دغه ژورنالیست خپل رائے اظهار د وجه کاری د سه چې پاغه باندې گزار شوی دی. سره سره په پاکستان کې چې د نور مشکلات هم ډېر زیات دي چې د حکومت تر اوسه پورې باوجود د دین چې موږ ډېر زیات ویناو کړ ډېر زیات غوښتنه مو کړله چې باید په پاکستان کې یو قانون د څه جوړ شي چې هغه د لارې هغه خلکو ته د قانون لاس ورسي چې څوک دغه وخت کې د قانون نه زیات زیات ځان تکاتور غني او دغه وجه ده چې تر ننه پورې په پاکستان کې تقریبا 150 ژورنالیستان وژل شوي. لیکن د یو ژورنالیست قاتل ته تر ننه پورې د عدالت نه سزا کمیلاو شوې ده، سزا باندې عمل نه دی شوی.
د پاکستان حکومت د آر اس اف د ریپورت ته لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی خودلې خو په تیرو وختونو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون حکومتي چارواکو ویلي چې په پاکستان کې صحافت د غربي نړۍ د مطبوعاتو نه هم زیات آزاد دی. د آر اس اف ریپورت وایي چې په پاکستان کې د فوز او د هغه د خفیه ادارې په سیویلین چارواکو کنټرول د واضح حد پورې سیوا شوې دي. د آر اس اف ریپورت زیاتوي چې د پاکستان میډیا یو متحرک روایت لري خو وایي چې اوس دا د هیواد د ډیپ سټیټ ترجیحي هدف ګرځېدلې. پاکستان کې د خبريالانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالیست په خبريال افسار علم د مرګونی بریټ سخته غندنه کړې او د تنظیم مرستيال سیکرټري جنرال ناصر زیدی صف امریکا ډیو ته وای دا وخت په پاکستان کې د صحافیانو لپاره ستونزې په سیوا کې دودي او آزاد صحافت کول لا نور هم ګران شوی دی.
اب تک 100 سے زیادہ صحافی جو ہے نا وہ پیشورانہ فائز
تر اوسه پورې سل صحافیان د کار په محل وجل شوی دی او دا پیښه مخ په زیاتې دودي. د ریپورترز وداوت بارډر د ریپورت تر مخه پاکستان کې د اخبارونو په ترسیل او په ځانګړي ډول د ډان اخبار د رصد په لار کې خندان راپور تکلی شوی. د میډیا ادارې د اشتهاراتو د بندې سره مخ دي او داسې ټي وي چینل چې مخالف ګوندونو ته خپل وخت ورکوي د هغوی نشریات بندول کیږي. ریپورت زیاتوي داسې صحافیان چا چې د اسټابلیشمنت د ټاکلي حدونو سرغړاونه کړې هغوی د يرولو د مهم سره مخ شوې دي. د آر اس اف ریپورت وایي چې یو شمیر خبريالان په کال 2020 کې اغوا کړې شوې چې مقصد یې هغوی ته دا پیغام ورکول و چې ناخوخه خبرونه دي نه خوروي. د آر اس اف ریپورت مخکې وایي چې د پاکستان په مغربي صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې صحافیان به دستور د کار پر مهال د خطرو سره مخ دي او هغوی اکثر د امنیتي ځواکونو او وسلوالو باغیانو ترمنځ د جګړې هدف جوړيږي. کال 2020 شلم کې سلور صحافیان د کار په محل وجلی شوی دی. د خیبر یونین آف جرنالیست عہدیدار عزیز بنیری وایس آف امریکا ڈیوا توای
کې سټیټ اکټرز چې دی هغه په مختلف روپس کې دی، هغه سره ملټن یا نور دغه نه دی، ډېر روپس کې چې دی هغه سټیټ اکټرز چې دی هغه د خبریالانو په خلاف باندې دغه کیږي.
د نړیوال تنظیم په دې رپورت کې ویلي شوی چې پاکستان کې د روایتي میډیا د قابو کولو وروسته په انټرنیټ او ټولنیز میډیا باندې هم د موادو د کنټرول کولو لپاره تیاریاں روانې دي، او د دې مقصد لپاره حکومت د آنلاین ریګولیشن په نوم قانون راوړي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
وایس آف امریکا ڈی ریڈیو دے دی اکنامک انٹیلیجنس یونٹ یا ای آئی یو د کال 2021 رپورٹ تر مخه پاکستان د انٹرنیٹ په کارولو کې د نړۍ په یو سلشل هوادرو کې په 90 نمبر دی. تیر کال په دغه فهرست کې پاکستان په یو کم 90 نمبر باندې وو. سیرون کې وایي د ټکنالوژي په استعمال کې د دې سروې نخکاری چې پاکستان د نړۍ ډیرو هیوادونو کې وروسته پاتې دي، او دا یې د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا کې لوی خنډ دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومند په رپورت کې وره.
ای آی یو نومې اداره د نړۍ یو سلشلو هیوادونو کې د انټرنیټ اسانتیاو موجودګۍ ترلاسه کېدو بایو او مطابقت په اړه معلومات راټولوي. دا د نړۍ 96% آبادۍ جاج اخلي. د ادارې په وروستي راپور کې ویل شوی پاکستان د انټرنیټ اسانتیا ورکولو کې په جنوبی ایشیا کې تر ټولو شاته هیوادونو کې دی. هند، ایران، نیپال او بنگلاديش هیوادونو هم د پاکستان نه دغه اسانتیا ورکولو کې وړاندې دي. ټولنیز پال شپږ گیګانی وایي په ګاونډي هیوادونو کې د انټرنیټ په استعمال کې وروسته پاتې کېدل د اندېښنې خبره ده، او خاص کر موجوده د وبا په صورت کې چې ډېر کارونه د انټرنیټ د لارې ترسره کیږي.
چې په دې کارونه کې د انټرنیټ بغیر جون چې کوم دغه ډېر اندېښې زیات ګران شوی، چې مثال که ته خوراک راغواړي ته تب هغه هم په د انټرنیټ په ترو باندې ته راغواړي. دغه رنګه چې ته هر څه ګورې د هر یو امت کې ایون د دویانې چې کوم دي هغه به هم چې پاکستان کې هم د سرویسز شته چې هغه په ترو باندې ته آنلاین چې کوم دي دویانې راغوښتی شي. نن سبا فزیکل تګ او فزیکل ورتلل اخو نن سبا په پینډمیک دور کې ډېر زیات ګران کار دی. نو چې مونږ د انټرنیټ په مت کې مونږ دونه لاندې زو، نو مطلب دا ډیر خطرناک طرف ته چکم دی مونږه زو.
ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې د انټرنیټ په استعمال کې د خوځو او سړو ترمنځ 15% فرق موجود دی، او موبایل ساتلو کې دغه فرق 50% دی. یعنی د سړو مقابله کې خځې انټرنیټ ته کم رسېل لري، او موبایل هم ورسره د سړو مقابله کې کم دی. د انټرنیټ د استعمال په اړه ماهر پیر احمد خان وویل پاکستان کې د انټرنیټ اسانتیاو نه په سمه توګه ګټه اخیستو ته لا هم ډېر زیات مزل پاتې دی. دلته د سنتي تفاوت سره سره غربت، د انټرنیټ زیاتې بیې، د انټرنیټ ورکولو لپاره د بنیادي ډانچې نشوالی، او بیا د انټرنیټ د لارې اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په لړ کې لا هم نور ډېر کار کول پاتې دي.
دا بنیادی طور پہ کم دنو زمونگا دادی یو انفرسٹرکچر کمین انسا جی کمین آگا ریوینیو سکرین دی اور انٹرنیٹ دے وقتی پا پاکستان کی انٹرنیٹ فیسیلیٹی کی کم دا
د انټرنیټ استعمال پاړه د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي روان کال د اپریل په میاشت کې یو ریپورت کې ویلي چې پاکستان کې د انټرنیټ د استعمالونکو شمیر 3 میلیونه ته رسیدلی دی. په 2 اپریل جاری شوی یو خبر پانه کې پی ټی ای ویلي د ملک واټ یا پیسه د آبادی د سیمه ملکونو مقابله کې انټرنیټ ته په کم نرخ لاسرسی لري. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه
او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
امریکا دی ریډیو دی د پاکستان پارلیمان د سه‌شنبه په ورځ د فرانسې سفیر د هیواد څخه د شړلو په اړه د یو قرارداد د لارې بحث پیل کړي، خو د حکومت له اړه د غام ته په پراخه کچه له قانونه ګرځول شوې ډلې طریقې لبیک ته د اسانتیاوي ورکول په توګه کتل کیږي. پاکستانی حکومت یو اونۍ وړاندې طریقې لبیک یو ترهګر ډله ګرځولې وه، ولی چې دغه ډلې سره نښتو کې لږ تر لږه 3 د پولیس افسران وژل شوي او پولیس افسران يرغمل شوي هم دي. خو د تشدد ډک لاریونو وروسته حکومت دوی سره موافقه وکړه. پاکستان لوګ دی مدیر هاسي د وسلوالو ډلو سره په جګړه کې دي. په داسې حال کې د حکومت لړه خبراندې شوی دغه قرارداد سرګندوي چې حکومت د هیواد اقتصادي حالت د کرونا وایرس د ستونزو ترمنځ د سختو حالاتو سره مخ دی، او دې سره دا هم ویل کیږي چې تحریک لبیک پاکستان چې په فرانسې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نقاشي او د خبرولو په اړه خلک راپارولي کې دي شي د پاکستان ثبات تلوي ګواښ جوړ شي. خو څرنکار عامر رانا وایي چې ریاست د دې په ضد د ګامونو پریکړه کوي او د کومې ډلې په اړه څه پریکړه کوي نو د غنجام خنه دی. اسلام آباد نه د ریوا خبریاله رابیه پیر په نور حال راکوي.
د حکومت له اړخه وړاندې سوي قرارداد سرګندوي چې حکومت د هیواد اقتصادي حالت د کرونا وایرس د ستونزو ترمنځ د سختو حالاتو سره مخ دی، او دې سره دا هم چې طریقې لبیک پاکستان چې په فرانسې کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نقاشي او د خبرولو په اړه د خلکو قهر راپارولې دي کې د سي د پاکستان سبا ته لوی ګواښ جوړ سیم. د څېړونکو وینا ده چې پاکستانی تاریخ شایي چې داسي عناصر د خپل مقصدونو د پاره استعمال سوي، خو کچري د دوی ملګرتیا و نسوه نو دا به خپل پزای پات سیم. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي
دا بنیادی طور 3000 کال چې کیږي دا د مرک انټيليجنس ادارو استبلیشمنت دا کارونه کوي. نن هغه څه موږ کوم استبلیشمنت دی دا هم نه معلوم څه استبلیشمنت راپورته کړی دی کدو د بل مقاصد د پاره اې دوی د مشولات د پاره ډیر هواري سیویلین حکومت معنا ناکام دی، پولیس ناکام دی، نو دا دا موږ کوم څه ورې څه د مرک کو دغه ناشر شي دی.
دوی زیاتوي په مجموعي توګه په کار دی چې استبلیشمنت د سیاست څخه کښېني، استخباراتي ادارې په سیاست کې مداخلت و نه کړي او د هیڅ چا اعترافداري و نه سیم. کچرې داسې وسی نو دغه عناصر به په خپله ختم سیم. پاکستان د اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ډلو سره په جګړه کې دی، خو څېړنکار عامر رانا وایي چې ریاست چې د کومو ډلو په اړه څه پریکړه وکړي نو د هغه انجام شنه وي.
کی خاصے کالعدم قرار دیا جائے یا پابندی اٹھانی جائے جوڈیشل پروسیس کے تھرو یا
ز فکر کوم جی ٹی ایل پی تا پراتلون کی وقت کی چھمرا اسانتیا وی ہم ورکڑے سی او ہغا کالعدم گرزولو پریکڑا ہم برتا وقت تل سی خدا عدالتی لاری یا دتا کمیٹا پزریا کملار چ ہم خپل کڑے سی ددی پزید پ پریکڑا وسیم. ولی چی ریاست دا خبرہ طے کڑے او دا قتل سی وی دی چی ریاست چی کما پریکڑا وکڑی نو پر دے عمل کوی کپا ہغا کی پنزا کالا یا لس کالا وخت هم ولګي خدا شانډلو انجام شنوي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د شروع ورځ کال 2023 دا پیل د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې مازیګر شپږ افغانستان کې 5 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته ترکی د افغان سولې کانفرنس د وړوکي اختر ورستو پورې ځنډولې ده د ترکی د بارنو چارو وزارت ویلي د افغان سولې په تړاو د استنبول کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل د میاشتې په 23 نیټه پیل کیږي به اوس د وړوکي اختر نورستو کیږي او د صحافیانو د تحفظ غیر حکومتي نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د کال 2023 لپاره د صحافتي ازادۍ په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال اندېښمن دی او د تیر کال په سیر سکال هم پاکستان د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر دی او د امریکې مینیسوټا ریاست په اناپولس ښار کې عدالت د یو تور پوستي تن په وجنه کې یو سپین پولیس ډیریک شاوین مجرم بللی دی وایټ هاوس د دغه عدالتي فیصلې ستاینه کړې ده او اوس د خبرونو تفصیل ترکی د افغان سولې کانفرنس د وړوکي اختر پورې د ځنډولو اعلان کړی د ترکی د بارنیو چارو وزارت ویلي د افغان سولې په تړاو د استنبول کانفرنس چې ټاکل شوی و د اپریل د 23 نیټې نه به په استنبول کې شروع کیږي به اوس د وړوکي اختر نه ورستو کیږي طالبانو ویلي د ترکی کانفرنس د افغانستان لپاره مهم دی خو دوی تر هغه وخته د افغانستان په اړه په جوړیدونکو کانفرنسونو کې ګډون نشي کولای تر څو ټول بارني پوځونه د افغانستان نه وتلي نه وي افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې د افغانستان او پاکستان سیاسي څېړونکو د استنبول کانفرنس ځنډیدل د سولې لپاره خنه غني او وايي ملګرو ملتونو لا په دې اړه د کوټلي ګامونو پورته کول پکار دي څېړونکو دا هم وايي چې د سولې په خبرو کې د ګډون نه کول سره طالبان غواړي چې پراتونکو حکومت کې ډېره برخه واخلي او د سولې تړون د دوی په شرطونو وشي او د صحافیانو د تحفظ غیر حکومتي نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د کال 2023 لپاره د صحافتي ازادۍ په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي پاکستان کې د میډیا د ازادۍ صورتحال اندېښمن دی او د تیر کال په څیر سکال هم پاکستان د نړۍ د 200 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر ولاړ دی د ریپورټرز وداوت بارډرز پر ریپورت کې ویل شوی کال 2013 جولای کې د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه پس پاکستان کې د پوزي اسټابلیشمنت اثر زیات شوه او په ښکارا ډول د سنسرشپ په پیښو کې اضافه شوه ده چې په کې د هواد د ځنې طاقتور ادارو لخوا په خبريالانو د فشار اچولو لپاره مختلف طریقې کارول شوې دي د آر اس اف دغه ریپورت په داسې وخت کې راغله چې 13 ورځ د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د کور مخه ته پرانا ورځ نامعلومتن د هیواد وتلې صحافي او د هیواد د میډیا د تنظیم ادارې پیمرا پخوانی مشر ابصار عالم په ډزو جوبل کړي دي د پاکستان حکومت د آر اس اف د دې راپور سرګندونو تلاقه مبرګون نه دی خودلې خو په ورستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په پاکستان کې میډیا د غربي نړۍ د هیوادونو د مطبوعاتو نه هم زیاته آزاد ده پاکستان کې د ریپورټرز وداوت بارډرز نمائنده اقبال خټک وايي په پاکستان کې تر اوسه پورې 150 صحافیان وجل شوی خو د دریو نه علاوه د بلکم خبريال قاتل ته پکې سزا نه ورکړل شوی او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی تندرو مذهبي ډلې تحریک لبیک نه د بندیز لری کولو هیڅ اراده نه لري د ډام رسپانې د ریپورت تر مخه د نهه پورز پارلیمان ته د فرانس د سفیر د ویستلو د وړاندیز 100 ساعت ورستو وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د پارلیماني غړو سره د غونډې په وخت ویلي په تحریک لبیک تندرا وډل چې کوم بندیزونه لګول شوی دي دا غې د ختمولو د پاره به د غډله عدالت تورزي تندرا وډل تحریک لبیک د تیری اونۍ راهسه پاکستان کې د تشدد نه ډک احتجاجونه پیل کړیو او غوښتنه یې کوله چې فرانس کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوی د شایشو خاکو په سر دی د فرانس سفیر له هواده وستل شي او د دغه هواد سره د هر قسم اړیکې وسکلل شي او د امریکې مینیسوټا ریاست په اناپولس ښار کې عدالت د یو تور پوستي تن په وجنه کې یو سپین پولیس افسر ډیریک شاوین مجرم بللی دی. د لسو کسانو ډلې چې پکې 15 سپین او 15 تور یا د بل نسل خلک شامل وو، دوه ورځې پر لپسې د لسو ګنټو پورې د باسونو وروستو په دې نتیجه رسیدلی دي چې ډیریک شاوین نومې سپین پوستي پولیس افسر د تور پوستي تن جارج فلایټ په وجنه کې ککړ دی. د امریکای صدر جو بایدن او مرستیال صدر کمالا هیرس د عدالت دغه فیصله ستاینه کړې او ویلي دي دوی به په نظام کې اصلاحات عملی کوي. سپینه ماڼۍ وایي صدر بایدن د عدالتي فیصلې وروستو د تور پوستي وجل شوي تن جارج فلایټ د کورنۍ سره په ټلیفون خبرې اترې هم کړې دي. تیر کال د مای په 15مه نیټه په اناپولس ښار کې سپین پوستي پولیس افسر ډیریک شاوین تور پوستي جارج فلایټ ته 9 منټه په مرۍ خپې خېوه چې لکه بلې هغه مړ شوی وو. د جارج فلایټ د مرګ نه پس په امریکا کې د تورو خلکو د حقونو مبارزینو درنې مظاهرې کړې وي او د بلیک لایفز میټر په نامه په سوشل میډیا هم په ټول امریکا کې د بشري حقوقو ډلې خبر کړې وي چې د پولیس لخوا د تورو خلکو سره روان تشدد ودرول شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا دی ریډیو دی امریکا کې د یو ډېر لوی احتجاج وجه جوړیدونکي جورج فلایټ کیس فیصله مخې ته راغلی. عدالت د نهې پرځ د مینیسوټا ریاست مینیاپلس ښار په خوانی پولیس چارواکي ډیریک شاوین د تور پوستکي جورج فلایټ د وجه نظیموار ګرځولې. په دې باندې نور حال د دیوا همکار نوشیروان کلندر وړاندې کوي.
د تور پوستکي امریکایي جارج فلوید په کیس کې د قاضیانو دولس کسیز بینچ د نهې سه‌شنبه په ورځ د دواړو خواوو د وکیلانو لخوا د قانوني دلایل او ورېدو وروسته په خواني پولیس افسر د قتل، اقدام قتل او غیر ارادي قتل د قانوني ماده لاندې مجرم ګرځول دي. د مقدمه اورېدو د پاره د جیوري په غړو کې شپږ تور پوستکي او شپږ بیا سپین پوستکي قاضیان شامل کړي شوی وو او دوی په مقدمه کې د فیصلې نه وړاندې تر درې هفتو پورې د استغاثه او د دفاع د وکیلانو لخوا تر ګل ورځ پورې قانوني دلایل اوریدلی وو. د فیصلې اورولو په وخت په مقدمه کې مجرم ګرځولې شوی په خواني پولیس افسر ډیریک شاوین په عدالت کې موجود وو. د کرونا لارښوونو د لاندې ماسک اچولې وو او چې څنګه د پاړه جج فیصله وورولنو د غلطه موجود حاضر پولیس افسر دی په عدالت کې گرفتار کړلو لاسونه ورلا د شانه په هټ کړو کې وو تړل. عدالتي چارواکو ویلي دي چې په مقدمه کې به مجرم ته مجوزه سزا په راتلونکو دو میاشتو کې وورول شي. د یادونه ورده چې په وجل شوی تور پوستکي جارج فلوید باندې شک وو چې نږدې مارکیټ کې د شلو ډالرو جالي نوټ کارولې وو. د دې وروسته د د گرفتاری لپاره درې پولیس افسران په دغه پښې ورغلی خو بیا یو ویډیو خبره شو چې پکې خودلی شوی وو. په مقدمه کې مجرم ګرځول شوی پولیس افسر د جارج فلوید په سر تر 9 منټو پورې پخې خو دیوا چې په نتیجه کې هغه ژوند د لاس ورکړیو. د دې وروسته په ټول امریکا کې پرتشدد احتجاجونه پیل شوی وو. د جارج فلوید په حق کې په ګرد نړۍ کې هم احتجاجونه شوی وو. د فیصلې وروسته په ګرد امریکا کې خوشحالي منځلې شوې دي او په خاصه توګه په هغه ځای کې په زرګونو خلک راټول شوي وو کوم ځای کې د وجلې شوي وو. دوی په عدالتي فیصله اطمینان خوده لري. د جارج فلوید ورور فلونیز خبريالانو ته ویلي دي چې نن مو ساوا خسته او په دې فیصله باندې ورته د ګرد نړۍ نه ټلیفون کیږي چې ورسره یو والي وخی. په فیصله باندې امریکا کې نوموړو شخصیتو خبرګون خودلې او عدالتي فیصلې ته د انصاف په لړ کې یو اهم ګام ویلې. د امریکا صدر جو بایدن ویلي چې جارج فلوید خو بیرته نشي راوستل کېدی خو دا فیصله د انصاف پر رسولو کې یو اهم پرمختیا ده. په خواني صدر بارک اوباما په ټوئیټر خپل خبرګون کې ویلي دي د او کورودانې مشل اوباما د جارج فلوید د کورنۍ لپاره ډېر دعاګانې کړې دي. جوری سمکار کړی دی خو اوباما زیاته کړی د حقیقي انصاف لپاره به ځنې نور ګامونه هم پورته کول وی. د امریکا په خوانه خارجه وزیر هیلری کلینټن، د امریکای د بیلابیلو ریاستونو گورنرانو، د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن او یو شمیر نورو اهم مشرانو هم په امریکا کې او د امریکا نه بهر په عدالتي فیصله اطمینان خوده لیدي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
پاکستان کې د کرونا مریضان په زیاتې دودي او په یو ورځ کې یو ځل بیا د 15 نه زیات د کرونا مریضان رپورت شوی دي. اته د 43 ساتنو کې د وایرس له وجې یو سل 43 تنانو په پاکستان کې ژوند بیللی دي. حکومت وایي چې د حالات هم دغه شان روان وو، نو بیا به ورسره بل هیڅ لار نه وي چې لوی ښارونه په مکمله توګه وتړي. تفصیلي رپورت د اسلام آباد نه اورنګزیب خان راکوي.
پاکستان کې یو ځل بیا په یو ورځ کې د کرونا وایرس 15,000 نه زیات مریضانو رپورت شوی دی او د وایرس له وجې په یو ورځ کې یو سل 43 تنانو ژوند بیللې دي. حکومت وایي چې کرونا وایرس باندې کابو راوستو لپاره به بندیزونه زیاتول وي. د کرونا وایرس په حق لا شمیرې معلوماتو لپاره د پاکستان حکومت لخوا جوړ کړی شوی نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډې نه پس مرکزی وزیر اسد عمر ویلي دي چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په حکومتي وینا یا ایس او پیز باندې خلک عمل نه کوي، چې له وجې د کرونا مریضان په زیاتېدو دي او په لوی ښارونو کې کرونا وایرس اشاره خطرناک حد پورې زیاته شوې ده. اسد عمر وایي چې مردان کې دا اشاره 33% یعنی هر سلو تنانو کې 33 تنه د کرونا مریضان راخیږي. په خبر کې شپږویشت، بهاولپور کې 38، فیصل آباد کې 15، لاهور کې 20، ملتان 21 او راولپنډی کې 28% ده. اسد عمر وی چې کرونا رنز باندې قابو راوستو لپاره به نور بندیزونه هر حال لګول وي.
کوئی ہمارے پاس چوائس ہی نہیں رہ جائے گی، آپ کو بڑے بڑے شہر جو ہیں خدا نہ خواستہ بند کرنے پڑیں گے.
اسد عمر وای کرونا وائرس په حق له حالات به پاکستان کې ډیر خراب روان دي، او کچره هم داسې د کرونا مریضان په زیاتې دوه، نو بیا به موږ سره بل هیڅ لار نه وي چې لوی خارونه مکمل اوتړو. اسد عمر دا خبر هم کړی دا چې مریضانو سیوا کې دوه سره په هسپتالونو هم بار سیوا شوی دی، او باید چې خلک په دې پوه شي چې دلته جوړیدونکو اکسیجن خو موجوده وخت کافی دی، خود دې به جوړېدو کې کمی هم راتلی شي. اسد عمر وای چې نننې غونډه کې حکومت سه مهمه فیصلې هم کړې دي، او د دې تفصیل صوبو سره شریک کړي شوی دی، او د جمعې ورځ به هیواد کې نوې بندیزونو پیل وکیږي. پاکستان کې کرونا وایرس له وجې 14,600 نه زیات خلک مړه شوي دي، او مجموعي توګه د وایرس نه 9,000 نه زیات خلک متاثر شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. موږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر وایي چې په سرحدي پولو باندې د ازغنتار لګولو سره به امنیت خشي او د ترهګرو مخه به ونیول شي. ادا خبر مني چې دلته داعش تون لري. د دې په خبره د سی پیک د خوندي ساتلو لپاره ځانګړي ځواک ګمارل شوی. په دې اړه د ریو خبريال حمید سمسور دوی سره یو مرکه کړي دا تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان د کورونا چارو صوبایي وزیر زیا لانګو وی او ای ډیو ته په ځنګړې مرکه کې ویل چې تراګر لګاونډي حیوادو زخدل تراجي د ورانکاری عملیات تر سره کې بیا برتځي. حمله دې کبل حکومت اوس پر سر دی پولو باندې د خوندي ساتلو لپاره د ازغن تار پر پروژه باندې کار تیز کړی دی چې پر روان یو نیم کال کې به بشپړ شي.
کچھ پوائنٹس ہوں گے جہاں آمد و رفت کے راستے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کے آنے جانے میں ان کے لیے کافی مسئلے ہوں گے.
یواز پر کراسنگ پوائنٹ باندې تک و راتک بتر سر کجی ز فکر کوم چې دا به د تراګرو لپاره په تک او راتک کې ستونزې وي. د افغانستان سره پر سر دی پول باندې دا زغم تار د لګولو اتیا فیصد کار بشپړ شوی دی.
ابھی تک 700 کلومیٹر تک باڑھ لگ چکا ہے. جہاں چمن شہر میں ڈیوائڈنگ ویلیج کے والے سے کمیٹی بھی ہے. کچھ ہمارے جو ہیں دیہات تھے جن کا آدھا حصہ پاکستان میں آ رہا تھا اور آدھا افغانستان میں آ رہا تھا.
تر اوس پوری پر 100 کلومیٹر باندھی ازغان تار لگول سوئی دی. چیرسی د چمن پر شار کی د ویشل سو کلو په باب یو کمیټه هم موجوده ده. یو څه موږ داسې کلی وو چې نیمه برخه په پاکستان کې و او نیم په افغانستان کې راتلل. پر دې باندې موږ کار تیر اونې بشپړ سو. د دې سره موږ مالی مرستې کوو. دوی به پاکستان ته را انتقال کوو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیالنګو پر مخ زیاته کړله چې د ایران پر سر د پوله باندې هم د تراګری پیش موجودیت لري.
دهشتګرد یا دهشتګردی کی کاروایی کر کے بارڈر پار آتے جاتے ہیں. ابھی اس میں ایران گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو کنٹرول کریں. ایران گورنمنٹ نے ایک اندیانی بھی کرائی ہے.
تراگر دلتا دا تراگری عملیات تر سرکوی چی دا سرحدی پولی پا آخوا او پا دی خوا باندی جی او راجی. پا دی باب زمور لیران حکومت سر خبری اتری سوی دی چی خپلا سرحدی پولا تی خوندی کی. ایران حکومت لمور سر جمعنا کرده سی مور بخپلا سرحدی پولا خوندی کون. لاغذای زخد دلتا بلوچستان تا با تراگر نرا داخل جی.
وہاں سی بلوچستان میں دہشتگردوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے.
دا بلوچستان دا کورونو چارو صوبائی وزیر ضیاء لانگو زخم و پشتل دلتا چی دا داعش پاکلا باندی تا چوی آئے.
دہشت گردانہ کاروائیوں سے کلیم کیا جاتا ہے داعش کے نام سے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ضرور ان کی موجودگی ہے.
دا تراگری دا پیشو سی دا داعش پر نامہ باندی زمواری پر سر اخستل کجی لدے زخدا درک لگجی چی دلتا دوی موجودیت لری. د بلوچستان د کورونو چارو له صوبایي وزیر زیالنګو زخم و پشتل چې د شپیک پر شاوخوا سیمو کې د بلوڅو وسلوالو بریدونه ډیر زیات سوي دي. ته وویل
شپیک روټس کے لیے ایک اسپیشل فورس بنائی ہوئی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے.
د شپیک لپاره موږ یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د دې د خوندي کولو لپاره زموږ نور امنیتي ځواکونه به هم له دې سره شامل دي. د امنیت د پلوي کېدو لپاره موږ خپل ځواکونه په بشپړه توګه په وسله باندې سنبال کړي دي. امیت سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
قومی اسمبلی کې منظور شوی دوه قانوني مسودو د لارې د مشرانو یا زیات عمر وګړو د معاشي تحفظ سره د کورنۍ تشدد ښکار زنانو او ماشومانو ته په سرکاري کچه قانوني مرستې ورکولو پریکړې شوې دي. د بشري حقوقو فعالین وایي چې د حکومت د اداره چوکاټ دننه وړیا قانوني نظام په ځای کړ نو دا به د کورنۍ تشدد ښکار بې وسه زنانو سره لوی مدد وي. چون کې وای لمړی دا قانوني مسوده به ځکه یوازې اسلام آباد کې عمل کیږي چې د ملکی دستور د لاندې صوبې په خپل سر په دې اړه قانون سازی کولی شي. پی ویل اچ رپورت ته پیغام شي.
د تیر ګول یا دوشنبه پروز د پاکستان قومي اسمبلی کې حکومت او مخالف ګوندونو په متفقه توګه د دوه قانوني مسودو منځوري ورکړې ده. د اسلام آباد کیپیټل ټریټری سینئر سیټیزن کال 2000 قانوني مسوده د لارې د زیات عمر مشرانو د سماجی او معاشي تحفظ لپاره په حکومتي کچه د مراتو منځوري ورکړې شوې ده. دغه مشرانو د اوسېدو لپاره د دارالشفقت په نوم سره ځانګړي ودانو د جوړولو پریکړه هم شوې ده. قومی اسمبلی د کورنی تشدد ښکار ماشومانو زنانو او د ډیر عمر تنانو ته قانوني تحفظ ورکولو په اړه د یوې بلې قانوني مسودې هم منظوري ورکړې ده. د مسودې د لارې اسلام آباد حدونو کې دننه د کورنی تشدد د اغیزمنو تنانو د قانوني تحفظ لپاره په سرکاري او اداره جاتي چوکاټ کې دننه تګلاره په ځای کولو پریکړه شوې ده. قانونی مسودې د لارې کورنی تشدد کې ککړتیا ثابتې دو په سر د شپږو میاشتونو تر درو کالو کېد او د شلو زرو نه تر یو لاک روپو جرمانې سزا ټاکلو منظوري ورکړې شوې ده. دا په داسې حال چې پاکستان کې کورنی تشدد پیښو کې په پراخه کچه زیاتوالی راغلی دی. د غیر دولتي تنظیم اس اس ډی او د شمیرو تر مخه تیر کال اخرنی شپږو میاشتو کې په هیواد کې د زنانو او ماشومانو د زورولو پیښې دوه چنده شوې دي. د ماشومانو د زنانو د حقونو یو مبارزه منیزبانو د قومي اسمبلی لخوا د کورنی تشدد د مخنیوي په اړه قانوني مسودې منظورې ستاینه کوي.
پروٹیکشن چاہتے ہیں کم از کم فری لیگل ایڈ تو بہت ہی ضروری ہے ورنہ عورت کیا کرے فری لیگل ایڈ تو منیمم ہے ان کے لیے.
آغی ویل که چری حکومت د اداره جاتی چوکاټ د لارې د ویډیا قانوني مرستو نظام په ځیکلو نو دا به د کورنی تشدد ښکار متاثرینو سره ډیر لوی کومک وي. هغه زیاتوي اسلام آباد کې داسې په لوی شمېره کې زنانه او ماشومان دي چې د کورنی تشدد ښکار کېدو باوجود د خپل قانوني جنگ لپاره د وکیل کولو توان نه لري. سرګند د دیوی قومي اسمبلی لخوا منظور کړل شوی یاد قانوني مسودې به یوازې پایتخت اسلام آباد کې پځی کیږي. دا پښتنه مو چې کله د خبریال او پارلماني چارو ماهر ایم بی سومرو نه وکړه نو هغه خپل جواب صدا سرا کړ.
اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن یہ سبجیکٹ صوبائی ہے اور اس پہ قومی اسمبلی کو ان دونوں سبجیکٹس پر لیجسلیشن کرنے کا اختیار صرف اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کے دائرے میں آتے ہیں.
اغو ویل دا زکه چې د ملکی دستور د لاندې د صوبو د واکته چې د کورنی تشدد او د مشرانو د حفظ په اړه په خپل سر قانون سازی وکړي شي. ایم بی سومرو ویل کې یو صوبایي اسمبلی او غواړي نو د قومي اسمبلیو نه منظور کړی شوی دغه سر قانوني مسودې اړوند صوبو لپاره هم منظورولی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. شمالی وزیرستان نه د تختل شو کسانو کورنیو د حکومت څخه خوښتنه کړي چې د غوی د کورنیو د تختل شو کسانو د خوشی کولو هڅه دی وکړي. د پولیسو وینا ده چې په تختل شو کسانو کې د میرلی اوسیدونکو د ځای حکومت یو چارواکي انجینیر همایون داوړ، وکیل عتیق داوړ، شاهنشاه داوړ، د میرانشا اوسیدونکو د صحت محکمې یو چارواکي مسعود رحمان، د پرباد اوسیدونکو انجینیر حمزه او د میاوالی سرباز شامل دي. پولیس وی دغه کسانو در خوشی کول لپاره هڅه روان دي او پسیمه کې د پولیس ملیشی او پول دغه شریک چن عملیات تر سره کیږي. تر اوسه د دوی د تختولو پر چا په غاړه نه داغسته. نور حال په دغه خبريال عدنان بیتنی راکوي.
د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا جنگ ځپلې قبایلی ضلع شمالي وزیرستان نه دوه میاشتې وړاندې تښتول شوي کسانو کورنۍ له حکومت نه غوښتنه کړې چې د هغوی د کورنۍ تښتول شوو کسانو د خوشي کولو هڅې دې وکړي. د پولیسو په خبره چې په تښتول شوي کسانو کې د میرعلي اوسیدونکو د ځایي حکومت یو چارواکی انجینیر همایون داوړ، وکیل عتیق داوړ، شنشاه داوړ، د میرانشاه اوسیدونکو د صحت محکمې یو چارواکی مسعود رحمان، د ایبټ آباد اوسیدونکو انجینیر حمزه او د میوالی یسر عباس شامل دي. پولیس وایي دغه کسانو د راخوشي کولو لپاره هڅې روان دي او په سیمه کې د پولیسو ملیشي او پوځ لخوا شریک څان عملیات ترسره کیږي. تر اوسه د دې تښتولو پړه څه په غاړه نه ده اخستې. د میرعلي د خدي کلی اوسیدونکو کمال شاه وایي صف امریکا ډیوا ته وویل په تښتول شوي کسانو کې د دوی د کورنۍ درې غړي شامل دي چې یو کشر ورور شنشاه داوړ او دوه تر زامن همایون داوړ او وکیل عتیق الله دي. هغه وویل دوی څا سره کومه دښمنۍ نه لري او دوه میاشتې وشوې چې تښتول شوي دي. هغه زیاتوي په سیمه کې د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا هر ورځ دوی ته د تښتول شوو کسانو د خوشي کېدو باور ورکړل کیږي خو د دوی د خوشي کېدو لپاره تر اوسه کوم کوټلي ګامونه نه دي پورته کړی شوي. کمال شاه وویل کورنۍ د سختې پرېشانۍ پریشانی سره مخ ده او حکومت د دې د خوشی کېدو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
دوی میاشتې پوره کېږي مونږ ته هیڅ اته پته نشته دا د کسانو حکومت سره د ادارو سره اډمنستریشن سره مونږ په رابطو کې یو هغه مونږ ته داسې پوزیټیو میسج اوسه پوره راکړی نه دی. رمضان میاشت او ټوله فیملی ډیره په ټینشن کې ده، بال بچه هغه ډیر زیات په ټینشن کې دي. مونږ د حکومت نه دا اپیل کوي چې مونږ ته د کسان زر تر زره راوغواړي او صحیح سلامت ته کور ته راشي.
د کسان د فبروري په 28 نیټه د شمالي وزیرستان شوه تحصیل نه تښتول صحیح وو. د بنوبار یو غړي بختنیاز وکیل وویل دا د حکومت بې وسیله چې تر اوسه دا کسان د تښتونکو د منګولو څخه آزاد نه کړل. هغه وویل دوی هرې هفته په ورځ د وکیل او نورو کسانو د خوشی کېدو لپاره احتجاج ریکارډ کوي. محسن داوڑ هم دا موضوع پارلیمان کې راپورته کړی و او د قومي اسمبلی سپیکر دو اونۍ کې دننه د پیښې رپورټ د صوبې حکومت نه غوښته و، خو محسن داوڑ وایي تر اوسه رپورټ پارلیمان ته نه دی وړاندې کړل شوی. وایس اف امریکا ډیوا ته محسن داوڑ وویل چې د دوی د تښتونې تر شا څوک هم دی، خو دوی به غوښتنه په سیمه کې موجود حکومتي او پوځي چارواکو نه کوي. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند ځای انتظامی او پولیسو مشرانو، مرستیال کمشنر شاهد علي او ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور سره تماس هڅه وکړه، خو هغوی نه څه جواب ترلاسه نه شو. یو حکومتي چارواکي د نومنه سرګندولو په شرط وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د دوی د خوشی کولو هڅې روانې دي. په سیمه کې امنیتي چارواکي د هغوی خوشی کولو لپاره چړنیز عملیات کوي او استخباراتي معلومات هم راجمع کوي. هغه ویل دوه ځله جرګه د پولې پورې غاړې افغانستان ته لیږل سوې، خو تر اوسه د دوی په اړوند کوم باوري معلومات مخې ته نه دي راغلي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. اول وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي. د اداریا به وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د صدر جو بایدن د صدارت لاندې جوړ د امریکای حکومت د قطبی کوریا په باب لا مستقبل کې د امریکای د پالیسۍ بیا د سره جاج اخلي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو وختونو کې به د کوریا په باب له د امریکای په ټولو پالیسو کې د هر سندیات اهمیت امریکای او د امریکای اتحادیانو ته د قطبی کوریا د ایټمی او د بیلستیک میزایلونو د پروګرام او د سایبر د امکاني حملو نه د حفاظت یقین کولو خبرې ته ورکول شي. نت پرایس خپل بیان کې د سویلي کوریا او د قطبی کوریا د خلکو د جن خوکولو اهمیت هم په ګوته کو. نت پرایس زیاته کا چې د قطبی کوریا د غیر ایټمی کولو د پاره نور ختیځ ایشیا کې د امریکای اهم اتحادیانو سره جوخت ملګرتیا ډیره ضروری ده. دوی چې موږ دا کار خپل اتحادیانو سویلي کوریا، جاپان او په هند بحر الکاهل سیمه کې او په دنیا کې هر چرته خپل ملګرو او اتحادیانو سره د جوخت سره مشورو کولو نه پس شروع کړی دی، او لکه څنګه چې موږ د ایران په معاملې کې ویلي وو اوس د قطبی کوریا په معاملې کې دا وایو چې د قطبی کوریا لخوا د ممکنه ایټمی خطرې او د بیلستیک میزایلونو د پروګرام خلاف د چټک او حتمی طور د کامیاب اقدام د پاره د امریکای د اتحادیانو امریکای سره ټینګ ودرېدل ډیر لازم ده. ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلې زنانه سفیرې میرمن تامس گرین فیلډ هم د مارچ په 2 تاریخ یوې خبری غونډې ته خپل وینا کې د همدا قسم جذباتو څرګندونه کړې ده، او په سیمه کې د امریکای اتحادیانو سره د جوخت همکارۍ اهمیت په ګوته کړې ده. میرمن تامس گرین فیلډ خبری غونډې ته وویل چې قطبی کوریا زموږ د سلامتیا او د نړۍ د امن لپاره یو سنگینه خطر ده. همدغه وجه ده چې موږ د قطبی کوریا په مخه نیو کې ډیر غرضیان یو چې دا شان ځانونه خپل اتحادیان او دنیا د قطبی کوریا د جنگي جنون د پاراونې د حرکتونو او د طاقت د استعمال نه منی وساتو. امریکا به د خپل خلکو او د خپل اتحادی ملکونو د خلکو د قطبی کوریا د فتنې نه د بچ ساتلو او په ابنای کوریا سیمه کې د امن او محکمتیا د قائم ساتلو لپاره د قطبی کوریا په حق له پالیسۍ باندې سویلي کوریا او جاپان سره جوخت رابطه جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.